السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې اوساته خبرونه کې تاسو ته راپورونه خبريږي او په دوهمه نیمه کې به د درسي ساعت پروګرام واوري. خو له هر څه مخکې خبرونه، د کونړ او ننګرهار ولایتونو په یو شمېر سیمو کې د پرون شپې او نن سهار وختي زلزلو له 40 ډېر کسان ټپیان کړي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې تایید کړی ده چې په درې نور او کوز کونړ ولسوالیو کې په بیګانیو زلزلو کې لږ تر لږه 22 تنه ټپیان شوي دي. اخوا په کونړ کې هم چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې لږ تر لږه 40 کسان د پرون شپې او نن سهار وختي زلزلو کې ټپیان دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د افغانستان په ختیځ کې له پرون شپې تر نن سهار پورې څو زلزلې ثبت کړي چې تر ټولو زورور یې د ریختر په کچه 5.6 و. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان عبدالله فطرت ویلي دي چې په دې زلزلو کې د مړو شویو کسانو شمیر 2215 او د ټپیانو شمیر 3640 کسانو ته رسیدلی دی. وروسته له دې چې ملګرو ملتونو له پاکستانه د افغان کډوالو د بهیر د درولو غوښتنه وکړه، اسلام آباد ویلي دا پریکړه پاکستان کوي چې څوک باسي او څوک پرېږدي. ملګرو ملتونو په روانه اونۍ کې د هیواد د ختیځ له مرګونې زلزلې وروسته پر پاکستان غږ وکړ چې په ډله ییز ډول د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان نن یوې خبري غونډې ته وویل چې ټول هغه کسان باید ووځي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. هغه ویل دا هغه کار دی چې پاکستاني کوي او د اروپا په ګډون بل هر هیواد به هم وکړي. شفقت علي خان زیاته کړه چې دا خاوره د پاکستان ده او دا پریکړه به موږ کوو چې څوک وزي او څوک پاتې کیږي. د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د پی او آر په نوم د افغان کډوالو د استوګنې د کارتونو اعتبار پای ته ورسید او له دې سره د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړ. د برلین اداري محکمې د کډوالۍ د لسګونه عاجلو قضیو په برخه کې د افغانانو په ګټه پریکړه وکړه. د محکمې یو ویان د جرمني خبری اژانس ته ویلي دي چې د قاضیانو د پریکړه د افغانانو له اړوندو لږ تر لږه 22 قضیو سره تړاو لري. په دې اساس اکثرو دغو افغان ښځو او سړیو ته د جرمني ویزې ورکول کیږي. د جرمني د کډوالۍ د منلو فدرال پروګرام په اساس چې د افغانان ګټه ترې اخلي، هغو خلکو ته ویزې ورکول کیږي چې په خپل هیواد کې ژوند له خطر سره مخامخ وي. لږ تر لږه 2000 افغانانو دې پروګرام ته نوملیکنه کړې او د جرمني د ویزو په تمه دي. د جرمني د کډوالو د منلو لږ منې سره سره پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې یو شمېر د افغانان نیولي او ځینې افغانستان ته ستانه کړي دي. او د ایټالیا مشهور فیشن ډیزاینر جورجو ارمانی د یو نوي کلونو په عمر ومر. ارمانی د یو ډیزاینر هنري ذوق د یو سوداګر له هوښیارۍ سره یو ځای کړ او د شاوخوا 1.2 میلیارد ډالرو کلنی عاید سره شرکت رهبری کاوه. دا وخت د ارمانی شرکت ارزښت تر 10 میلیارد ډالرو اوړي. د جورجو ارمانی نوم د عصري ایټالوي سټایل او ښکلا سره مترادف دی. ارمانی د لوکسو او ښکلو جامو تر څنګ اترونه، سینګارتوکي، د کور لوازم، ګلان او ان چاکلیټونه جوړول. فوربس مجلې د جورجو ارمانی نوم د نړۍ د 200 غوره میلیاردرانو په ډله کې یاد کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن جمعه مبارکه ده. د 1404 هجری لمریز کال د وګی اسمبلی 14مه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 15 نیټې سره برابر ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. پر راپورونو کې به واورې چې په کونړ او ننګرهار کې بیګانیو او نن سهارنیو زلزلو خلک سخت ورخطا او اندېښمن کړي.
سرسری ټپیان خو ډېر دي چې حوزوي روغتون ته تګ نه غواړي. مثال هغه بندل ته په ساحوي شخصي کلینکونو کې مثال د خبرې چا لاس پوک شوی ده، چا خپه خوږه شوی ده.
د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره وایي چې د ختیځ زلزلو د 260,000 ماشومانو ژوند اغېزمن کړی دی. په یو بل راپور کې باوري چې نن د بسپنې یا خیریه کارونو نړیواله ورځ ده.
د ټول د سکانو د لوانو د طرفه 200 بوجیوړو د 200 د طرفه سره د سل جوړه جامې خپل وادوالو کونړ ولایت کې چې کوم زلزله زپون کړي هغه سره مرسته شوې ده.
نور مطالب هم لرو. په یو راپور کې باوري چې په خوست کې د کرکټ لوبغاړي او مینوال غواړي چې هلته د کرکټ یو لوی اکاډمي جوړ شي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
سموک راغله. ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه تاسو ته وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د هیواد په ختیځ، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې له تېرې شپې راهیسې شویو زلزلو تر څلوېښتو ډېر نور کسان هم ټپیان کړي دي او ګڼ کورونه یې نړولي دي. په دې ولایتونو کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو او د زلزله ځپلو ولسوالیو او سیمو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم د تلفاتو اړوند تر اوسه ورته دقیق معلومات نه دي رسېدلي، خو د دوی په وینا ټپیان یې حوزوي روغتونونو ته لیږدولي او نور خلک له ویرې په پټیو او ډاګونو کې شپې ورځې تېروي.
د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ د شګې سیمې اوسیدونکی سردار ولی ساحل دی چې وایي د پنجشنبې شپې ناوخته د سپتمبر څلورمه او نن جمعه سهار وختي د سپتمبر پنځمه زلزلو یې ګڼ کلیوال زوبل کړي او ګڼ کورونه یې ویجاړ کړي دي. ساحل ازادي راډیو ته وویل چې د ټپیانو وضعیت ښه دی.
کورونا خو ډیر ویجاړ شوی، مثال درد در شوی دی، خراب شوی دی. نور دا سرسری ټپیان خو ډیر دی چې حوزوي روغتون ته تک نه غواړي. مثال هغه پندل ته په صحوي شخصي کلینیکونو کې مثال د خبرې چا لاس پک شوی دی، چا پک هوګه شوی دی، د چا سر لګېدلی دی. دغه زخمیان خو ډیر دی سرسری زه، او دا ولس نفر ان شاء الله تایید دی چې دغه به حوزوي روغتون ته انتقال شوی.
د دې ولایت د درې نور ولسوالۍ یو اوسیدونکی یونس بیا وویل چې د تېرې شپې زلزلې کور په بشپړ ډول نړولی، خو دوی ته پکې څه زیان نه دی اوښتی. دی زیاتوي چې اوس دوی بې سرپنا پاتې دي.
زیان رسېدلی دی، کوټې ناستې اوسېدلو زیان نشته دی. بس خیمه مال او خیمه کې ژوند کوو،
په ننګرهار کې د طالبانو حکومت رسنیو دفتر رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې د ننګرهار درې نور ولسوالۍ مشګنډول، ستان او املی کلیو کې د تېرې شپې زلزلې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون دوه ویستانه ټپیان سوي دي. په دې بیان کې راغلي چې د پیښې له ځایه دیارلس ټپیان په امبولانسونو کې حوزوي روغتون ته لیږدول سوي چې لس تنه یې رخصت او درې تنه بستر دي، خو په ټکو یې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. بیان کې راغلي تېره شپه د ریختر په کچه 5.6 درجې زلزله وسوه چې په درې نور او کوز کونړ ولسوالیو کې ګڼ کورونه هم ونړول او یو شمېر یې تخریب کړل. ننګرهار لپاره د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور رئیس احسان الله ساجد په دې اړه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار درې نور ولسوالۍ او خیوي ولسوالۍ طرف ته ډېر کورونه هم نړولي وو، خو اکثره خلک په کورونو کې نه اوسېږي ځکه روزانه د زلزلې ټکانې. همدا وجه وه چې ځاني تلفات ډېر نه لرو. بیا صحي ټیمونه ما ته ور ورسېده، صحت امین امبولانسونه مور ورسېده.
دغه شان د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکي او په دیوګل ولسوالۍ کې موجود له زلزله ځپلو سره د مرستو په برخه کې رضاکار ځوان نثار احمد احمدي ازادي راډیو ته د تېرې شپې د زلزلې په اړه وویل.
دیوګل کې فل حال په تازه زلزلو کې نږدې څلور کورونه دا مکمل ویجاړ شوي دي. خوشبختانه چې زیانونه نه لري، او نږدې ولس کورونه داسې دي چې د هغې دیوالونه تخریب شوي دي، په کورونو کې درزونه راغلي دي او بېخي د سوګنې نه وتې دي. نور موږ سره په ساحه کې یو رضاکار ځوان هغه موږ سره زخمي شو چې د زلزلې په وخت کې د غرونه ډبرې راغلې او د هغه پخپه ولګېد. هغه سرسري زخمي دی، انشاءالله نن بیا هم په ساحه کې موجود دی. او تازه حالات فلحال داسې دي چې ویره خپره ده د ولسونو په زړه کې، تر دې حده ویره خپره ده چې چېو د ګیلاس نه شخ په ولګېږي هم ټول منډې وي. دا عجلو مرستو ته اړتیا لري دا خلک.
که څه هم نثار احمد وایي چې د کونړ ولایت د سید جمال الدین پوهنتون درې محصلین چې په لیلیه کې وه د زلزلې پر مهال د ځان ژغورنې لپاره له تعمیره د ځان غورځولو له امله زوبل سوي، خو د دغه پوهنتون علمي تحقیقاتي څانګې مرستیال سید اصغر هاشمي ازادي راډیو سره خبرو کې د خبره رد کړه او ویې ویل چې د زلزلو له ویرې هیڅوک په لیلیه او تعمیرونو کې نه پاتې کیږي او ټول محصلین پټیو ته استول سوي. کنړ لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف هم ازادي رادیو ته وویل
زلزله خو بس بار بار کیږي تقریبا مثال نه را دی خو وزر وشوله هغه مشکل سره مخ دی لارم یو مزار درې ته به لار بند شوې ده یو موټر هم نغار غټه چې کوم راغلی ولاندې کړی دی زخمیان لرو خو لا دقیق شمار معلوم نه دی چې څومره زخمیان دي
گنو کورنیو رسنیو د کنړ ولایت ځای چارواکو په حواله راپور ورکړی چې وروستیو زلزلو کې دغه ولایت کې هم تر شل کسان زوبل سوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس خبر ورکړی چې لغمان کې د تېرې شپې له څو پرله پسې زلزلو له امله 9 تنه ټپیان سوي دي. په خبر کې دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویاند عبدالملک نیازی په حواله راغلی چې دا کسان د زلزلې پر مهال د منډو او ګډوډیو له امله ټپیان سوي دي. د کنړ ولایت د چوکۍ، ناړۍ، وټپور، دیوګل او چپېدرې ولسوالیو او د ننګرهار، خاص کنړ، درینور، خیوي ولسوالیو بېلابېلو کلیو او جلال آباد ښار اوسېدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې د تېرې شپې راهیسې د ځایي وخت تر غرمه مهاله د درې ځلو شدیدو زلزلو او ټکانونو خبره وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د کنړ ولایت د دیوګل او چوکۍ ولسوالۍ ځینو زلزله ځپلو او د قربانیانو کورنیو پرون پنجشنبه د سپتمبر په 4مه ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د کورنۍ ځینې غړي یې تر خاورو لاندې پاتې دي، هغه څه چې د طالبانو حکومت یې هم تاییدوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه په خپور کړي بیان کې د پنجشنبه په ورځ تر ناوخته د سپتمبر تر 4مه د وروستیو زلزلو له امله د مړو شویو کسانو شمېر 2215 تنه او د ټپیانو شمېر 3640 کسان اعلان کړل. خو په خبره یې د ژغورنې عملیاتو پرمختګ کې ښایي د شمېرو کې بدلون راسي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کنړ او ننګرهار ولایتونو کې بیګا او نن سهار یو ځل بیا د زلزلې ټکانونه وشول او زیات خلک یې ورخطا کړل. د ماشومانو د ساتنې صندوق یا سیف د چلډرن اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې وروستۍ زلزلې د څه باندې 2,60,000 ماشومانو ژوند اغېزمن کړی دی. د سازمان نن په یو راپور کې اندېښنه څرګنده کړې چې د زلزلې پرله پسې ټکانونو هغه ماشومان سخت ویرولي دي چې کور او کورنۍ یې له لاسه ورکړي دي. په عین حال کې یو شمېر هغه ماشومان چې د زلزلو له کبله زیانمن شوي او د کورنۍ غړي یې پکې مړه شوي دي وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. فیروزه عزیزي د موضوع نور جزئیات اوروي.
د کنړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی 12 کلن جواد دی چې وایي د روانې اونۍ د یکشنبې د شپې زلزلې د ده د مور، یو ورور او یوې وړې خور په ګډون د کورنۍ درې غړي ترې اخیستې دي. ده د جمعې په ورځ د سنبلې په 14مه ازادي راډیو ته وویل چې نشپک کسیسې کورنۍ څخه یوازې درې تنه غړي ژوندي پاتې دي چې پلار یې په ټپي حالت کې د جلال آباد په روغتون کې بستر دی او دی له خپلې یوې کوچنۍ خور سره اوس خپل د تره زامنو په کور کې اوسېږي. جواد چې له رامنځته شوي وضعیته سخت مایوسه ښکاري وایي د کورنۍ له غړو پرته ژوند ورته معنا نه لري. دا وایي چې له زلزلې وروسته ټکانونه لا هم دوام لري او شپې تر بارانه لاندې تیروي. جواد له مرستندویه مؤسسو غوښتنه کوي چې د ده په ګډون د زیانمنو خلکو وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي ځکه په خبره یې په داسې حالاتو کې دوی جدي ملاتړ او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کنړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ اوسېدونکی 40 کلن حمیدالله د دې اونۍ د زلزلې ځپلو دی. دی وایي چې کوچنی ورور یې عبیدالله په وروستۍ زلزله کې مړ او مور او دوه خویندې ټپیانې او دا مهال روغتون کې بسترې دي.
ماشومان زیاتره چې وسه چا باندې ګټ کې ډوب وو څوک په لرګو کې ډوب مور او خویندې او دا کوم چې زخمي نو ځان به زر ته راویست بیا مړي کېږم که نه دا زما ورور دوو کالو وو خاور کړو به بیا موږ راویستل وو
دا څرګندونې داسې مهال دي چې تازه د ماشومانو د ساتنې صندوق سیف د چلډرن اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې زلزلې د څه باندې 2,08,000 ماشومانو ژوند اغېزمن کړی دی. دغې ادارې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 4 په یو راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله لږ تر لږه 280 ماشومان یتیمان شوي دي. د ماشومانو د ساتنې صندوق سیف د چلډرن د خشان اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلو ټکانونو هغه ماشومان چې په 13 کلونو کې په مرګونو زلزله کې بې کور او کورنۍ شوي ډېر ویرولي دي. د راپور په ټکو زرګونه ماشومان سمدستي مرستو او اوږدمهاله رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د یکشنبې په شپه ناوخته د اګست په 1 د ریختر په کچا 6 وې زورورې زلزلې د ننګرهار او کونړ ولایتونو بېلابېلې ولسوالۍ ویجاړې کړې. د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د وایم مرستیال الحمدالله فطرت د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې د یکشنبې د شپې د مرګونې زلزلې له امله د مړو شمېر له 2,200 او د ټپیانو شمېر له 3,640 اوښتی دی. نوموړي زیاته کړې چې لا هم د ورکو او بند پاتې کسانو د لټون او ژغورنې هڅې روانې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د هیواد په ختیځو ولایتونو مخصوصا په کونړ او ننګرهار او همداراز شاوخوا سیمو کې د روانې اونۍ د زلزلې چې تر اوسه پورې هم ټکانونه روان دي، د دې موضوع په اړه د خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. همداراز واورئ چې نن د بسپنې یا خیریه کارونو نړیواله ورځ ده. په دې اړه د راپورونو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته، چې بیا هم تر ډېره د افغانانو له مسایلو سره تړلي مسایل دي. په جرمني کې سږکال افغانانو تر ټولو زیات د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. اروپایي چارواکي د دې کار لوی علت د اروپا د محکمې هغه پریکړه بولي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې له ښځو سره چلند د زور زیاتی عمل وبلل شو. صفی الله ستانکزای او په دې اړه نور تفصیل.
سږ کال په جرمني کې 13,909 افغانانو د پناه غوښتنې کړې دي. د جرمني د مهاجرت او کډوالو د فدرال ادارې د جمعې ورځې د ارقامو په اساس د افغان پناه غوښتونکو دا شمېر د هغو 1,00,000 کسانو په ډله کې چې جرمني کې د اګست تر پایه د پناه غوښتنې ثبت کړي، د یو هیواد د اوسیدونکو تر ټولو لوړ شمېر دی. د پناه غوښتنې اړوند 1,00,000 کې 15,086 نورې تعقیبي وې. هغه اصطلاح چې د پناه غوښتونکو حالت د حقوقي شرایطو او د نویو شواهدو د ترلاسه کېدو په خاطر بدل شوی. په دې تعقیب د شیو کې هم د افغانانو تر ټولو زیاتې وې، ځکه 4,015 د افغان ادبا وې او پکې لږ تر لږه 9,109 دوسیې د افغان میرمنو لخوا ثبت شوې دي. له دې سره سره سږ 2015 کال د تیر کال په نسبت د پناه غوښتنې قضیې څه ناڅه کمې شوې. په اګست میاشت کې د پناه غوښتنې 1,003 دوسیې ثبت شوې وې، حال دا چې د 2014 کال په اګست کې 8,408 قضیې ثبت شوې. سره له دې چې سږکال د پناه غوښتنې عمومي شمېر راټیټ شوی، خو بیا هم جرمن چارواکي د افغانانو د پناه غوښتنو په شمېر کې د زیاتوالي لوی لامل د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې د 2014 کال د اکتوبر د 4 پریکړه یادوي. هغه وخت یادې محکمې پریکړه کړې وه چې افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک او ټولیز تبعیضي اقدامات چې پکې پر تعلیم، کار او سفر بندیزونه، جبري ودونه او ګڼ نور محدودیتونه شاملېږي، افغان ښځې د هغوی د جنسیت او ملیت په اساس په اتومات ډول د نړیوال خوندیتوب مستحقې ګرځوي. د محکمې د یاد اقدام په اساس باید اروپایي هیوادونه انفرادي مسئلو او دوسیو ته لپام پرته هغو افغان ښځو ته پناه ورکړي چې له خپل هیواده راوتلي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په جرمني کې سږکال تر ټولو زیاتې د سیاسي پناه غوښتنې افغانانو کړې دي. البته قدرمن اوریدونکو، که تاسو د دې راپور جزئیات غواړئ او یا وړی چې د او نورو مسایلو په اړه مطالب په تفصیل سره وګورئ، نو د ازادي راډیو وبپاڼې ته ورشئ او هلته د نن ورځې خبرونه او همداراز پخواني خبرونه، په زړه پورې راپورونه، په زړه پورې مرکې وګورئ او خوند ترې واخلئ. د ازادي راډیو د وبپاڼې پته د ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org.
له خبرونو ور آخوا.
په کونړ ولایت کې له یکشنبې ورځې راهیسې پیل شویو زلزلو مصیبت ځپلو ته له بېلابېلو ولایتونو او همداراز د بهر میشتو افغانانو لخوا خیریه هڅې او مرستې ور روانې دي. د زلزلې زرګونه کسانو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د ټولنیزو چارو او خیریه کارونو یو شمېر کارپوهان زیانمنو خلکو ته د مرستو راټولول ښه او نیک اقدام بولي، خو په دې برخه کې په ځینو مهمو ټکو هم ټینګار لري. د کونړ له زلزله ځپلو سره د مرستې داسې مهال کېږي چې نن د سپتمبر 15 د خیریه کارونو او بسپنې له نړیوالې ورځې سره هم برابره ده.
چې شپې وشوه د سهار کې راغلو نو ځانم دلته راورسول. دلته بیا کلي په مکمل ډول باندې ویجاړو، لارې بندې وې، لاره کې به هر څوک راتلل، بس بیلچاو میتاوې راخیسته او تر هغه ځای ځان وسوغه.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی د یو خیریه بنسټ مشر تلالی والدی وایي چې زلزله وشوه، شپه په شپه یې له خپلو شپږ کسو ملګرو سره حرکت وکړ او سبا یې ځانونه کونړ ولایت ته راورسول. بیا نورګل ولسوالۍ ته ولاړل، چیرې چې په خبره یې وضعیت ډېر خراب و. نوموړي وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ډېر ضرورت خوراکي مواد او اوبو ته څنګه خلکو لپاره چې هم خلک د کومک لپاره راغلي او په زرګونو پلکونو خلک ول چې دوی هلته خلک راباسل د غو لپاره بیا موږ هغه خپل وس اندازې پورې اوبو خوراکي مواد راوړل. اوس هم همدغه غلطي تر څو حالات نورمال شي او بار بار زلزله کیږي.
د یکشنبه د اګست 13 د شپې نه وخته د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت د مړو شمېر له 2200 او د ټپیانو له 3600 پورته ښودلی دی. اسلامیک ریلیف مرسته رسوونکي سازمان بیا ویلي چې د کونړ مرګونی زلزلې شاوخوا 90% ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې کړې یا زیانمنې کړې دي. د کونړ زلزله ځپلو سره د افغانستان له ګوټ ګوټ خلکو د ژغورنې د عملیاتو په برخه کې د مرستې ترڅنګ د لومړنیو اړینو موادو او وسایلو لکه د اوبو، خوړو، درملو او سرپناو مرستې هم کړې دي. د افغان هندوانو او سیکانو سرتاسري ټولنې هم له زلزله ځپلو سره د لومړنیو خوراکي توکو مرسته کړې ده. د دغې ټولنې مشر منجیت سنگ لمبا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د قوم په نمایندګۍ د ټول د سکانو د دندوانو د طرفه د 200 بوجۍ اوړو د 2013 سره د سل جوړه جامې دا مونږ مرسته خپل وادوالو کونړ ولایت کې چې کوم زلزله ځپون کې دي هغه سره مرسته شوې ده او نور هم مونږه خبرې چارې روان دي.
ښاغلی لمبه وایي دوی بهر کې هم خپلو شوراګانو سره په اړیکه کې دي چې مرستې راجلب کړي. د یادونې ده چې په یو شمېر هیوادونو کې افغانانو والله مخه دا کار کړی دی. سویډن کې د مرستو راټولونکي کمپاین وغړي ولایت خان امید زادران د سپتمبر په 15 ازادي راډیو ته وویل
په سویډن کې مشت افغانانو بالخصوص د سویډن مالمو په ښار کې مشت افغاني ټولنو بیرانه غونډه کړې و چې موږ به بس پنا راټولو او یک شمې تر ورځې پورې چې څونه پیسې راټول شوې هغه به د کونړ د زلزله ځپلو یو سره مرسته کوو.
ښاغلی زدران مای په نورو اروپایي هیوادونو، کاناډا او امریکا کې هم ورته هڅې پیل شوې دي. د ټولنیزو چارو او خیریه کارونو یو شمېر کارپوهان له دې ډلې مجیب لحاظ بیا وایي زیانمنو او اړمنو ته د مرستو راټولول ښه کار دی، خو په خبره یې ځینې مهم ټکي دي چې باید په پام کې ونیول شي. ښاغلی لحاظ ازادي راډیو ته وویل
په کار دلته دا ده چې هر هغه څوک چې مرستې کوي د حساب ورکونې په خاطر باندې یو کیته راټول شي، یو ځای ته له بلې خوانه سروې او شمیرنه باید موجوده ووسی، باید په ټول سیمو کې په منظمه توګه د خلکو ترمنځ وویشل شي چې مستحق خلکو ته باید ورسیږي.
د ملګرو ملتونو په شمول بیلابیلو نړیوالو سازمانونو کونړ کې د خلکو وضعیت کړکېچن بللی دی او دوی ته د مرستو پر رسولو تاکید کړی دی. د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد تر زلزلې وروسته په یوه خبري غونډه کې له ټولو خیریه بنسټونو غوښتي و چې له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي، خو ټینګار یې کړی و چې مرستې د جوړې شوې کمیټې له لارې وکړي څو په خبره یې په شفاف او سم ډول سره تر اغېزمنو او مستحقینو ورسیږي. د یادونې ده چې مخکې تر دې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طبیعي پیښو زیانمنو ته د مرستو راټولولو په برخه کې د شفافیت په نشتون انتقادونه شوي وو او اړمنو شکایت درلود چې دوی ته د طالبانو حکومت او هم خیریه بنسټونو لخوا لازمې مرستې نه دي رسیدلې. نن د سپتمبر 15 د خیریه کارونو له نړیوالې ورځې سره هم برابره ده. ملګرو ملتونو دا ورځ 2012 میلادي کال کې په دې نوم نوولې ده. د دې ورځې لمانځنې موخه د خیریه کارونو د مثبت اغېز په اړه د عامې پوهاوي لوړول دي. د دې ورځې لمانځنې موخه د خیریه کارونو د مثبت اغېز په اړه د عامه پوهاوي لوړول او ورته د خلکو او سازمانونو هڅول دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د مقام په 2 بجو د ژوند رنگرو پروګرام کې د هیواد په ختیځ کې د شویو زلزلو له زیانمنو او هغو رضاکارانو سره خبرې کوو چې له زیانمنو خلکو سره مرستې کړې دي. اوریدو ته را سره اوسئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د هم د دې خبرونه ورستای راپور. په خوست ولایت کې د کرکټ لوبغاړي غواړي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د کرکټ اساسي او پر اړینو وسایلو سمبالې اکاډمۍ جوړې شي. دوی وایي چې په خوست کې د کرکټ د مسلکي زده کړو مینوال ډیر دي، خو په خپلو نږدې سیمو کې د دې لوبې روزنیزو مرکزونو ته لاسرسی نه لري. خوستیو لوبغاړو دا څرګندونې پرون په دې ولایت کې د یوې نوې کرکټ اکاډمۍ د پرانیستنې پر مهال مشال راډیو ته وکړې.
خوستی لوبغاړي د کرکټ بورډ له ادارې او د ټولنې له پانګوالو غواړي چې د ځوانو لوبغاړو د تخنیکي او مسلکي روزنې په خاطر دی د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ورته د کرکټ مجهز یا اکاډمۍ او روزنځایونه جوړ کړي. دوی په دې ولایت کې د مجیب الرحمن کرکټ د وینو یا اکاډمۍ د پرانیستو پر مهال زیاتوله، په دې ولایت کې د کرکټ لوبغاړي ډیر دي او له مسلکي زده کړو او د مهارتونو له حاصلولو سره یې لیوالتیا لري. د یادی اکاډمۍ منیجر نوید الله متنوال مشال راډیو ته وویل،
څومره وخت چې مجیب الرحمن په افغانستان کې وي نو انشاءالله به دلته په اکاډمۍ کې لوبغاړو سره پوار بخش کې دای کومک کې روزنه به ورکړي. د ترڅنګ ابراهیم زادران، نورعلي زادران شو، دا په خپل هغه لوبغاړ دي چې د نړیوال کرکټ تجربه لري. د موږ سره به دلته انشاءالله په اکاډمۍ کې موجود وي او د دې ترڅنګ موږ د اکاډمۍ د پوره ریګولر د بالینګ او د بیټینګ او د فیلډینګ روزونکي هم لرو.
خوستی لوبغاړي زیاتوي په نړۍ کې د نورو رزمي او عادي ورزشونو په شان د کرکټ پرمختګ هم چټک دی او هیوادونه د لوبغاړو مسلکي زده کړو ته پام کوي، ځکه په اوسني وخت کې یوازې مسلکي او په مهارتونو سمبال ځوانان په لویو میدانونو لوبېدلی شي. یو تن لوبغاړی جمشید زدران وایي،
لوبغاړی ته چې یو سہولت جوړیږي هغه نه بیا پلیئر جوړیږي، او لوبغاړی یو ښه کرکټر جوړیږي. او لوبغاړی ته سہولت نه وي کنه هغه بیا مخته تګ هم نشي کولای. څومره سہولت اکاډمیانو جوړی شي هغومره به لوبغاړی مخته ځي، سټار باور نه جوړیږي.
د ښار په شان د خوست په اطرافي او کلیوالي سیمو کې هم د کرکټ مینوال ډیر دي او خلک او ځوانان ډیر خوښوي، خو هلته د روزنې، پالنې او تمرینونو اسانتیاوي په نشت حسابېږي. یو بل لوبغاړي اسحاق ویل،
نو مونږ ډیر خوشاله یو دلته مونږ اکاډمۍ جوړه کرکټ ډیر زمينه برابرېږي، داسې کسان ډیر نوره تکړه کېږي د اکاډمۍ سره. چیر د اکاډمۍ کې ښه کرکټ شي په کلو کې روغ کرکټ نه شي سړی چې غورځي ډاکټر ته نه انجری کېږي. کډومای کې خاکر کټ سی کوچون وی هغه ډیر کومه انسان سکه.
بلوري ته د کرکټ د برخې مبصرین او روزونکو هم د ځوانو لوبغاړو د روزنې لپاره د اساسي او پر اړینو اسانتیاو سمبالو مرکزونو او اکاډمیو پر اړتیا ټینګار کوي او د ټولنې لښتمنو وړ چې په دې برخه کې د پانګونه وکړي. د خوست کرکټ بورډ وایان اکبر سمون ویل،
به دا زیات اړتیا ده په خوست ولایت کې په دغه برخه کې، ځکه موږ په دې برخه کې زموږ اکاډمۍ چې دغه په نشت په دې معنی چې اکاډمۍ کې هم د لوبغاړو تعداد زیات ده. لوبغاړي په زیاته کچه غواړي چې مسلکي کرکټ ته زده کړي، روزنه ترلاسه کړي، نو دغه اکاډمۍ چې په خوست کې موږ لرو د بسنه نه کوي.
په خوست کې د مجیب الرحمن د کرکټ د نوي اکاډمۍ پرته په ښار کې درې نورې نسبتا ښه او معیاري اکاډمۍ، پر رحمت وری مسرور کرکټ ملي لوبغالی، د پښتونستان پارک په مسائنک لوبغالی او امانی لوبغالی سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ فعالیت لري. خو لوبغاړي کرکټ لوبې سره د ځوانانو لیوالتیا ته پکې تولګي بولي او زیاتوي د اطرافي سیمو لوبغالی ورته رسیدنه نشي کولای.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. له دې سره قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه د لمړۍ برخې پای ته راورسیدو. په پاتې خبرونه کې تاسو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو ته رابولم.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دلیل مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه ونی که هیلی میومنی درنه سکون کو هیلی دا چی روغ او جور بایست او وقت با مو هم ترده محال پا خیر رسولی بی هیلی دا چی دا جون چاره با موش پر مختی نن روز بی هم دا نو ریزی پزرپوری موضوع تا سو طولو تا شرق لاست وایم هیلی دا چی دل وستر خیر نیشی بورا سر ملتیا وکی او دا نو ریزی دا موضوع سخه کتا وخلی نن ما موضوع دا احساساتو سرگنده وانه دا پتیر لوست که موش او تاسی دا احساساتو دا نمولو پا حق لول دا چی دا احساساتو نمول سر ولی و پروسه دا او زموش پا عطفی یا احساساتی روختیا که ولی اردین دی او چه اهمیت لری. نن رجو دا احساساتو سرگندوانا وایو. دا چی احساساتو سرگندوانا یعنی چه؟ چه دول کولای سوخ پل احساسات سرگند کو او ولی یا زموش سر پا ذهنی روختیا که چه اهمیت لری؟ پر داغا موضوع بندی با وجه غیجو او دا دی موضوع اردون با معلومات لسترارو. زیاتره خلک د احساساتو لمخې دوی د سوز سره مخامخ دي. ځینې خلک په دې باندې نه پوهیږي چې دوی خپل دغه احساس کم احساس چې دوی لري هغه څه ډول په سمه توګه سره هغه څرګند کړي. د احساساتو دغه ناسم ډول سره څرګندول یا دا چې موږ او تاسې په ښه ډول سره خپل احساسات څرګند نه کړو یا ښکاره نه کړو دا موږ ډېر ستړي مخشوش او یوازې کولی سي. زیاتره خلک حتی د خپلو هیجاناتو یعنی هغه هیجان چې دوی په خپل وجود کې لري د هغه توصیف کولو وړتیا هم نه لري. یعنی دوی دغه وړتیا نه لري چې څه ډول خپل هیجان ښکاره کړي یا داسې الفاظ داسې کلمې حتی دوی نه لري چې څه ډول دغه خپل احساسات په سالمه توګه په ښه ډول سره په هغه څرګنده کې یا ښکاره کړي. ځینې روانپوهان یا ځینې ارواپوهان دغه سپارښتنه کوي چې په څرګند ډول سره خپل احساسات بیان کړي. یعنی هغه څه چې تاسې احساسوئ هغه په ښکاره ډول سره بې له کومې پردې هغه بیان کړي او څرګند کړي. هر هغه څه چې ستاسې په وجود کې تاسې احساسوئ احساس په وجود کې هغه احساس شتون ولري هغه بې له کومې پردې بې له کومې ستونزې څخه په ښکاره په سم او سالمه توګه سره هغه بیان کړي. ځینې نور بیا وایي چې موږ باید د خپل احساسات په بیان کې متفکر اوسو. یعنی کله چې موږ خپل احساسات ښکاره کوو یا هغه بیانوو موږ باید فکر وکړو آیا موږ دغه احساسات بیانول اړین دي؟ آیا موږ دغه احساسات بیانول څه ډول اغیزې به هغه ولري؟ څه ډول عکس العمل به د مقابل لوري څخه موږ د احساساتو په وړاندې ښکاره سي؟ نو ځینې ارواپوهان وایي چې تاسو خپل احساسات بې له کومې پردې څخه په سالمه توګه په ښه ډول سره څنګه چې دي هماغه رقم یې بیان کړي. ځینې نور بیا وایي چې یا د احساساتو په بیانولو کې د احساساتو په څرګندونه کې تاسې متفکر اوسئ، د هغه د احتمالي عکس العملونو په اړه تاسې فکر وکړئ. که چیرې یعنی مخکې له دې چې تاسې خپل احساسات بیان کړئ دغه څخه مخکې دغه فکر تاسې وکړئ چې زموږ د دې احساس په بیانولو سره مقابل لوري به څه ډول عکس العمل وشي، څه اغیزې به ولري د زموږ احساسات. نو دغه ارواپوهان په دوه نظره دي. ځینې وایي چې بې له پردې څخه باید بیان سي، بې له کومې ستونزې څخه په ښه او سالمه توګه. ځینې نور بیا وایي چې موږ باید د احساساتو په بیان کې متفکر اوسو. خو که چیرې موږ او تاسې په دقیق ډول سره دې ته وګورو نو حقیقت خبره دا ده چې زیاتره وخت موږ د احساساتو د څرګندولو وړاندې خپل احساسات نه تجزیه کوو نه یې تحلیلوو. یعنی مخکې له دې چې موږ خپل احساسات څرګند کړو موږ باید خپل احساسات تجزیه کړو، تحلیل یې کړو چې څه ډول احساس دی وپیژنو. بېرته خبره راجع کېږي د احساساتو پیژندلو ته، د احساساتو نمولو ته. نو سره له دې چې زیاتره خلک د دې پوهه نه لري، سره له دې چې خلک په دې برخه کې د ستونزو سره مخامخ دي چې څه ډول خپل احساسات څرګند کړي، خو بیا هم د احساساتو د څرګندولو څخه مخکې تاسې باید خپل احساسات ښه تحلیل کړئ، ښه تجزیه کړئ. احساسات په سالم ډول سره څرګندول بیا دې ته ویل کېږي چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژني. خپل احساسات په سمه توګه وپیژني، هغه په ښه ډول سره درک کړي او داسې څرګند کړي چې ځان یا نور ته هم تاوان ونه رسوي. نو د احساساتو د څرګندولو څخه مو هدف هم همدا دی چې موږ او تاسې په لومړی قدم کې باید خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات درکو، وروسته هغه احساسات په داسې ډول سره بیان کړو چې نه موږ ته نه هم نورو ته تاوان ورسیږي. دا پروسه بیا د احساساتو د پوهیدو، د هغو په د مثبت مدیریت او همدارنګه د شخصي ودې په اړه د اړیکو په شکولو کې مرسته کوي. یعنی دغه احساساتو بیانول یا څرګندول زموږ د احساساتو په پوهیدو کې، زموږ د احساساتو په مدیریت کې، او تر څنګ یې زموږ په د شخصیت په وده کې او زموږ د اړیکو په شکولو کې زموږ سره مرسته کوي. راځو دې ته چې ولې احساسات په سالم ډول څرګندول مهم دي، یا ولې موږ او تاسې باید خپل احساسات په سالم ډول سره څرګند کړو. اول دا چې ذهني روغتیا ته ګټه رسوي. د احساساتو د ځپلو پر ځای باندې د هغه څرګندول، یعنی بل دې چې تاسې خپل احساسات وځپي یا هغه صرف نظر کوي، همدا چې تاسې خپل احساسات په ښه ډول سره بیان کړي، دا زموږ سره مرسته کوي تر څو فشار یا ذهني فشار مراکم سي، اندېښنې مراکم سي او خفګان مخنیوي وسي. زموږ اړیکې هم ښه کوي. د احساساتو څرګندول په اړیکو کې باور او پوهه رامنځته کوي. د ځان پوهاوی هم زیاتوي. کله چې موږ خپل د احساساتو د څرګندولو هڅه کوو، دلته دی چې موږ لومړی قدم کې خپل احساسات پیژنو. د خپلو احساساتو پوهه او د خپلو احساساتو څرګندونه بیا تاسو سره مرسته کوي چې تاسې خپل ځان ښه وپیژني او ښه تصمیم ونیسي. فزیکی فشار هم راکموي. د احساساتو ځپل دا چې تاسې خپل احساسات څرګند نه کړئ، خپل د ځان سره وساتئ، یا هڅه وکړئ چې خپل احساسات په وجود کې پټ کړئ او هغه څه ډول چې دي هغه سې ښکاره نه کړئ، دلته ممکن تاسې ته د سر درد پیدا شي. زیاتره وخت چې موږ خفه یو، په قهر یا غصه یو، خپل او داسې مثلا موږ خپل هغه احساسات پټوو، هغه څپو او د هغه پر ځای هڅه کوو چې ځان ښه وښیو، دلته موږ زیاتره وخت پر سر دردیږي. یعنی د سر دردی ستونزې سره موږ مخامخ کیږو. د وینې فشار مو هم لوړیږي. د معافیت کمزورتیا، یعنی زموږ معافیت سیستم کمزوري کیږي، انرژي مو کمیږي، نو دلته فزیکی فشار هم راکمیږي. نو تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په ښه ډول سره څرګند کړئ. بل دا چې انعطاف زیاتوي. د احساساتو سالم مدیریت بیا تاسو ته د ژوند د ستونزو سره د مقابلې وړتیا درکوي. یعنی تاسو چې خپل احساسات وپیژنئ او هغه وکولای شئ چې هغه په ښه ډول سره مدیریت کړئ، نو دلته دی چې تاسو کولای شئ تاسو ته دغه وړتیا خپله پیدا کیږي چې تاسې د ژوند د هر ډول ستونزو سره، د ژوند د هر ډول ننګولو سره تاسې مقابله وکړي. د احساساتو په څرګندولو کې ننګونې کومې ستونزې لرو؟ موږ د احساساتو په څرګندولو کې اوله ستونزه زموږ او ستاسې دا ده چې خپل احساسات نه پیژنو. یعنی د احساساتو د نه پیژندلو ستونزه د احساساتو په څرګندولو کې یوه ننګونه ده. زیاتره خلک خپل احساسات نه پیژني، نه کولای شي چې هغه درک نه دا وړتیا لري. زیاتره خلک بیا د دې څخه بیره لري چې د احساساتو څرګندونه به دا چې دوی خپل احساسات څرګند کړي، دا به په نورو کې منفي عکس العملونه رامنځته کړي. ځینې خلک به زموږ په اړه منفي فکر وکړي. ځینې فرهنګي محدودیتونه دي. ځینې کلتورونو کې د احساساتو ښکاره کول هم یو ډول کمزوري ګڼل کېږي. دا یو بله ننګونه ده چې موږ د احساساتو په څرګندولو کې په نننۍ عصر کې ورسره مخامخ یو. د خبرو مهارت کمزورتیا. په دې موږ نه پوهیږو چې احساسات څنګه په روښانه او اغېزمنه توګه سره بیان شي. دغه مهارت په موږ کې نشته چې موږ خپل احساسات څه ډول بیان کړو په روښانه او ښه شکل سره، داسې چې زموږ د احساساتو څرګندول او بیانول اغېزمن یا تاثیرناک اوسي. راځو د احساساتو د څرګندولو ګټې ته. مخکې چې مو هم یادونه وکړه، زموږ سره مرسته کوي چې ذهني ارامتیا ته ورسیږو، فشار کمیږي، اړیکې مو ښه کیږي. د خلکو سره چې کله خپل احساسات بیانوو، پر ځان باور مو زیاتیږي. ځکه موږ خپل احساسات کنټرولوو، نو ځکه د ځان باور یا اعتماد به نفس مو هم زیاتیږي. فزیکي روغتیا ته مو هم ګټه رسیږي، ځکه د احساساتو په څرګندولو سره چې کله ذهني فشار راکم سو، دلته دی چې فزیکي روغتیا مو نور هم قوي کیږي، فشار کمیږي او عمومي روغتیا ښه کیږي. مګر که چیرې موږ خپل احساسات څرګند نه کړو، ځینې تاوانونه ورسره مخ کیږو. د ځینو تاوانونو سره د احساساتو پټول او په سالم ډول سره د هغه احساساتونه څرګندول بیا کولای سي زموږ په کړو وړو کې، زموږ په چلند کې، زموږ په عکس العملونو کې، زموږ په اړیکو کې، او د ژوند په نور اړخونو باندې هم ډېر منفي تاثیر وکړي. د احساساتو پټول بیا زموږ په ذهني روغتیا، زموږ په عاطفي روغتیا هم ډېر بد تاثیرات لري. د احساساتو په ډول کېدای سي چې زموږ فشار، زموږ اندېښنه، زموږ خفګان نور هم زیات کړي. هغه کم پټ شوی احساس چې موږ هڅه کوو هغه پټ کړو، همدغه پټ شوی احساس کولای سي چې یو ډېر غټ رواني فشار رامنځته کړي یا یو دوامداره رواني فشار سرچینه وګرځي. مثلا تاسو فرض کړئ چې یو کس تازه یو سخته تجربه، مثلا یو خپل ډیر ګران او عزیز کس د لاس ور کړی دی، د دې پر ځای چې غم او اندېښنې احساسات د خپل دغه د غم او اندېښنې احساسات څرګند کړي، هغه د تصمیم نیسي، هغه د پرېکړه کوي چې خپل دغه احساسات پټ کړي. یعنی پټ کړي، وخت ورنه کړي، په مدیریت باندې کار ونه کړي، د دې پر ځای د خپل هغه ورځنی چارو ته ادامه ورکوي او خپل دغه احساس پټوي. په دغه وخت کې دغه انسان یا دغه کس کېدای شي چې د خفګان یا د اندېښنې په څیر ځینې دغه احساسات چې دی هغه په دوامدار ډول سره دی تجربه کړي. یعنی هر ورځ د خفه دی، اندېښنه دی، مګر د خپل دغه احساس دی پټوي. دغه احساس بیا په تدریجي ډول سره زیاتیږي او د وخت په تېرېدو سره د ځینو مشکلات سره د مخامخ کیږي، فزیکی روغتیا ته زیان رسیږي، بلاخره یوازیتوب یا انزوا ته مخه کوي او ګوښوالی ټاکي. د احساساتو نه څرګندونه بیا زموږ په اړیکو باندې هم منفي اغیزه کوي. کله چې موږ خپل احساسات پټ کړو نو نور کسان هم په ښه ډول سره نه صدر کولای او داسې فکر کوو چې نور کسان هم موږ نسو کولای درکو او هغه نور کسان هم موږ نسو کولای په شډول سره درکې، او د دې فکر کې چې موږ خپل ځان یا موږ هغه ته بې توجه ځان هغه څخه لري کوو، چې دا موضوع بیا موږ باور په اړیکو کې راکموي، د تر څنګ پر ځان باور مو له منځه ځي. او کچېری نو د ځکه د سالمو اړیکو جوړولو لپاره دا مهمه ده چې موږ خپل احساسات په شډول سره څرګند کړو. راځو دې ته چې خپل احساسات څه ډول څرګندولای شو. اول دا چې تر ټولو ښه او اغیزمنه لاره دا ده چې تاسو ژورنالیزم یا د یادښت کولو طریقه وکاروئ. هر ورځ هغه کم احساس چې تاسو لري هغه کولای سي ولیکئ، او دا دې دغه کار به تاسو عاطفي پوهه شې کوي، دا به تاسو ته فرصت درکوي تر څو تاسو خپل هغه پرسوي افکار، پرسوي احساسات تاسو آزاد کړئ، هغه تحلیل کړئ، او هغه تاسو خپل احساسات په شډه سره مدیریت کړئ. نو ځکه تاسو یوازې یو کوچنی یادښتي کتابچې ته ضرورت لري. هر ورځ خپل احساسات پکې ولیکئ. دوهم د غصې سالمه څرګندونه ده. غصه چې دی هغه یو طبیعي احساس دی، نو د هغه څرګندول هم ډیر مهم دی. د دې پر ځای چې تاسو خپل غصه په فزیکی یا د خبرو د لارې څرګند کړئ، تاسو کولای شئ خپل دغه احساس د سپورتي فعالیتونو د لارې د نورو آرام کوونکو هغه څه چې تاسو ته آرامتیا درکوي، د هغه فعالیتونو له لارې خپل دغه د غصې احساس خپل د ځانه آزاد کړئ. مثلا تاسو کولای شئ جیم ته ولاړ شئ یا کلب ته ولاړ شئ، کولای شئ په مناسب ځای کې خپل غصه خالی کې، یا هم کولای شي چې په دې حق له نور سره خبرې وکړي. دریم د ویر سره د مقابلې د لارې د خبرو کولو طریقه. مثلا کچې تاسو د بیر احساس لري، تاسو هڅه وکړئ چې د یو باوري شخص سره خبرې وکړئ، خپل نظریات د هغه سره شریک کړئ. دا ووایئ چې تاسو د څه څخه بیریږئ، ولې بیریږئ. نو یعنی خپل د خبرو کولو د لارې تاسو کولای شئ خپل دغه د ویرې د احساس سره مقابله وکړئ. د غم او درد څرګندول. غم او درد بیا بل احساس دی. که چیرې تاسو ورسره مخامخ شئ نو هڅه وکړئ چې دا هم څرګند کړئ د طبیعي لارو، مثلا د ژړا کولو د لارې یا د دې احساساتو په اړه د خبرو کولو د لارې. مثلا فرض کړئ چې ستاسو یو ملګری ستاسو څخه لیرې شوی دی او د هغه ډېر یادونه ستاسو سره دي، نو د دې احساس د پټولو پر ځای تاسو کولای شئ په یو آرام ځای کې کښېنئ، د هغه وژاړئ، وروسته بیرته خپل ځان آرام کړئ، او خپل هغه کوم احساس چې دی هغه په مکمل شکل سره تاسو خپل ځان سره آزاد کړئ. نو د غم او درد احساس څرګندول هم اړین دي. په پایله کې دا چې په سالمه توګه خپل احساسات څرګند کړئ، خپل هیڅ احساس مه پټوئ. هر هغه احساس چې تاسو لري هغه په سالمه او ښه ډول سره ښکاره کړئ. دغه پروسس موږ سره مرسته کوي تر څو د نورو سره د همدردی او ژورې اړیکې رامنځته کړو او خپل د ژوند کیفیت ښه کړو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول پر یو مهربانه لفظ سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د د لوی مهربانه را پس پیڅلی نه سلامونه نیک هلی مومنی درنو سکون کو هله دا چیروغ او جوړ بیاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د نن ورځې لوسته شرغلاست وایم. نن مو موضوع د احساساتو لپاره ځان پاملرنه ده. په دې لوست کې به موږ او تاسو د احساساتو لپاره د ځان پاملرنې په حق لو پوهیږو چې د دې موضوع مطلب څه دی او په دې لوست کې به د ډیرو په زړه پورې موضوعاتو اړوند موږ او تاسو معلومات لسته راوړو. نو هیله ده چې د لوست راخلنی شي به راسره مل پاتې سي او تاسو هم د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. درنو زده کوونکو په تیرو لوستونو کې موږ احساسات پیژندلي وو. د احساساتو نومول مو پیژنل دا چې خپل احساسات څه ډول نومولی سو او تر څنګ دا چې خپل احساسات څه ډول څرګندولی سو. د احساساتو لپاره ځان پاملرنه هغه ګامونه دي یا هغه اقدامات دي چې هغه د عاطفي او رواني روغتیا د ښه والي لپاره اخیستل کیږي. یعنی هر کله چې موږ خپل د احساساتو لپاره ځان ته پاملرنه وکړو نو دا یو ګام دی چې موږ خپل عاطفي یا رواني روغتیا ته ورسېږو. یا په یو عاطفي یا رواني روغتیا کې مو ښه والی راسي او ذهني ارامتیا یا سکون ته ورسېږو. دا مفهوم دا د داسې ستراتیژیو او د داسې فعالیتونو پر اساس باندې جوړ شوی دی چې تاسو ته دا اجازه درکوي تر څو د خپل احساساتو سره بهتره یا ښه چلند وکړي او د فشار او اندېښنې کچه راټیټ کړي. یعنی دغه موضوع کې د احساساتو لپاره ځان پاملرنه د دې مفهوم دا دی چې تاسو داسې فعالیتونه یعنی داسې ستراتیژي او فعالیتونو پر اساس باندې د موضوع یا جوړ شوی دی چې تاسو ته دا اجازه درکوي تر څو خپل د احساساتو سره ښه چلند وکړي او د احساساتو په مقابل کې د ښه چلند کولو په ترڅ کې به تاسو خپل هغه کومه اندېښنه چې ده یا هغه فشار چې دی ذهني هغه راکم کړئ. مثلا تاسو فرض کړئ چې د یو داسې حالت سره مخ شوي یاست چې هلته تاسو هر وخت سټرس یا اضطراب یا اندېښنه لري. په ځانګړي توګه مثلا د کار یا د زده کړو د فشار له امله تاسو سټرس لري یا اندېښنه درسره دي. په دغه حالت کې تاسو کولی سي څو ځان پاملرنې ستراتیژي وکاروئ. یعنی څو د ځان پاملرنې کړنلارې تاسو وکاروئ تر څو دغه د منفي احساساتو د زیاتوالي مخنیوی وسي. هغه کم فشار، هغه کم سټرس یا اندېښنه چې تاسو سره ده هغه د منځه ولاړ سي. مثلا تاسو د زده کړو امتحان لري. مثلا تاسو امتحان لري، دغه امتحان له امله تاسو ډیر سټرس لري، ډیر اندېښنه لري. نو په دې وخت کې ځینې ستراتیژي دي. دغه ستراتیژي د دغه کړنلارې یا د ځان پاملرنې طریقې ستاسو سره مرسته کوي تر څو دغه سټرس، خفګان یا دغه اضطراب یا اندېښنه چې تاسو د خپل امتحان په هکله لري دا لرې شي. مثلا دا ستراتیژي عبارت دي د تنفسي تمرینات، یعنی د ژورې ساه اخیستلو تمرین، د نور سره خبرې کول، د احساساتو لیکل، مثبت فکر کول او هم مشوره غوښتل. دا ځینې هغه کړنلارې دي چې تاسو سره مرسته کوي سټرس، اضطراب یا اندېښنه مراکمه سي. نو راځئ چې دا ووایو د هرې ستراتیژي په هکله په تفصیل سره خبرې وکړو او دا ووایو چې څنګه کولای سو د دغه ستراتیژي څخه موږ ګټه واخلو. لومړنۍ ستراتیژي یا لومړنۍ کړنلاره چې د هغه تنفسي تمرینات دي. تنفسي تمرینات د سټرس، اضطراب یا د اندېښنې د مدیریت لپاره یو ډیره موثره یا مفیده وسیله ده. ستاسو سره مرسته کوي تر څو سټرس یا هغه اندېښنه چې تاسو لري هغه مدیریت کړئ. دغه تمرینات ستاسو سره مرسته کوي تر څو د ژورو ساګانو په اخیستلو سره تاسو سکون ترلاسه کړئ. نو تاسو هڅه وکړئ کله چې احساس کړئ چې تاسو غوسه، اندېښنه، سټرس یا اضطراب لري، یو ځای، یو آرام ځای تاسو خپل ځان لپاره پیدا کړئ. د څلورو ثانیو لپاره تاسو خپل ساه ونیسئ، بیا په آرام ډول سره خپله دغه ساه بهر کی، خارج کی. دا کار تاسو د څلورو څخه تر لس وارې تکرار کړئ. ګران زده کوونکو، تاسو کولی سئ دغه تخنیک د ورځنی عادت په توګه سره وکاروئ. یعنی هر ورځ د ورځنی عادت په ډول سره تاسو دغه تخنیک، دغه کړنلارې، دغه ستراتیژي تاسو وکاروئ چې دا به ستاسو سره مرسته کوي د غوسې او جدي تنشنو پر ځای باندې د ډیر آرامش او سکون احساس تاسو ترلاسه کړئ. نو هڅه وکړئ تنفسي تمرینات خپل ورځنی عادت وګرځوئ او هر ورځ د څلورو څخه تر لس وارې د څلورو ثانیو لپاره خپل ساه ونیسئ او بیا یې په آرام ډول سره بهر کی. ستاسو سره به د سټرس، اندېښنې او اضطراب راکمول کې مرسته وکړي. دوهمه طریقه د نور سره خبرې کول دي. د احساساتو د خپل عاطفي تجربو په اړه خبرې کول د احساساتو د استرس د مدیریت او د رواني روغتیا د ښه کولو لپاره دا هم یوه مؤثره وسیله ده. یعنی دا یوه ډیره مفیده او ښه طریقه ده چې تاسې د خپلو احساساتو په هکله، د خپل عاطفي تجربو په هکله خبرې وکړي. تاسو ته دغه فرصت درکوي، دا خبرې کول تاسو ته دا فرصت درکوي چې خپل احساسات تاسې بیان کړي، پس ښه ډول سره په واضح ډول سره په هغه باندې پوه سي چې دا بیا کولای سي چې عاطفي فشار او ذهني نرمتیا راکمه کړي، او تاسې هڅه وکړي چې خپل دا احساسات په ښه ډول سره بیان کړي، په سمو الفاظو سره، په سمه طریقه او سالمه طریقه سره. د دې ترڅنګ د دوستانو، کورنۍ یا مشاورانو سره اړیکه جوړول بیا کولای سي تاسو ته د ملاتړ، د حمایت او همبستګۍ احساس نور هم درکړي. تاسې وکولای سي پر یو چا باندې تکیه وکړئ، ستاسو ترمنځ مثلا تاسې یو حمایت کوونکی د ځان لپاره پیدا کړئ، او د عاطفي ستونزو لپاره نوي حلونه موندلو کې هم ستاسو سره مرسته کوي. د دې ترڅنګ د سختو تجربو د پروسس کولو له لارې به تاسو کولای سي خپل احساسات بهتر اداره کړئ، او فشار یا هغه تنش چې دی هغه کم احساس کړئ. دریمه طریقه هم د احساساتو لیکل دي. دا یو ډیره مفیده او مؤثره وسیله ده چې تاسې د خپل احساسات ولیکئ. همدغه د احساساتو لیکل د ځان پوهېدنې لپاره یوه ډیره ښه طریقه ده. دغه طریقه به ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسې خپل احساسات، خپلې هغه تجربې په واضح ډول سره وپېژنئ. هر هغه څه چې تاسې لیکئ تر دې بهتره ده چې تاسې په خپل الفاظو سره بیانوئ. یعنی د الفاظو د بیانولو په وخت کې تاسې کولای سي دا امکان لري چې تاسې سمدستي غبرګون ښکاره کړئ، سمدستي عکس العمل ښکاره کړئ، بې له فکر کولو خبرې وکړئ. مګر که چیرې تاسې همدغه څه چې تاسې غواړئ ووایئ، تاسې دا ولیکئ، پر یو کاغذ باندې تاسې ولیکئ، دا به ستاسو سره مرسته کوي چې به بهتره یا په ښه ډول سره تاسې هغه څه چې غواړئ بیان کړئ هغه ولیکئ. نو د احساساتو لیکن هم یو ډېره ښه وسیله ده. تاسې خپل احساسات او تجربې په واضح ډول سره ولیکئ پر کاغذ باندې چې دا به ستاسو سره مرسته کوي خپل احساسات په واضح ډول سره وپیژني. دغه کار بیا د عاطفي فشار په زدولو کې هم مرسته کوي. هر کله چې تاسې پر تاسو باندې فشار ډیر زیات وي، هر هغه بد یا منفي احساس چې تاسو لرئ، نو هڅه وکړئ چې هغه ولیکئ. دا فصل په سلو کې ستاسو سره مرسته کوي چې عاطفي یا ذهني فشار چې تاسو لرئ هغه راکم شي. د ستونزو د بیان کولو لپاره هم یو خوندي ځای چمتو کوي چې په نتیجه کې بیا رواني فشار او سټرس راکمیږي. په ټوله کې دغه لیکل تاسو ته د خپلو عاطفي حالاتو د ثبت کولو لپاره فرصت درکوي چې تاسو خپل عاطفي یا احساساتي حالات تاسې ثبت کړئ، او تاسې کولای سئ د وخت په تېرېدو سره د پرمختګ نښې ووینئ چې څومره تاسې پرمختګ کړی دی. دا هم کولای سئ د راتلونکو ننګونو یا د راتلونکو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره یو محرک وي. مثلا تاسې فرض کړئ چې د خپلې دندې د ترلاسه کولو څخه وروسته تاسې ډېر د ناامیدۍ او بې ارزښتۍ احساس کړی دی. فرض کړئ تاسې خپله وظیفه د لاسه ورکړې ده. د وظیفې د لاسه ورکولو څخه وروسته تاسې ډېر ناهیلي او ناامیده یاست، ځان ډېر بې ارزښته احساسوئ. د دغه احساساتو سره د مقابلې لپاره تاسې تصمیم نیسئ چې په یو یاداشت کې ولیکئ. مثلا په یو کاغذ باندې تاسې د خپل احساسات لیکئ، هر هغه احساس چې تاسې د دغه دندې د ترلاسه ورکولو څخه وروسته تاسې لرئ. تاسو دغه احساسات ولیکئ. په لومړۍ ورځ د هغو ورځو سختي او فشارونه تاسو ولیکئ چې تاسو ته تاسې هغه احساسوئ چې دا کار به ستاسو سره مرسته وکړي چې هغه ذهني عاطفي فشار چې تاسو لرئ هغه راکم شي. د لیکلو پر وخت باندې تاسې په دې باندې پوهیږئ چې ستاسې ناامیدي د لوړو توقعاتو او ټولنیز فشار له امله ده. کله چې تاسې لیکنه کوئ، هغه احساس لیکئ، هغه احساس یا هر هغه څه چې تاسې په ذهن او په زړه کې لرئ هغه لیکئ، نو دلته تاسې پوهیږئ چې د ناامیدي کوم احساس چې دی هغه د لوړو یا د زیاتو توقعاتو له امله دی یا هم د ټولنیز فشار له امله دی. دغه پوهه بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو د خپل ځان سره تاسې مهربانه سي. همدارنګه به دا کولای سي تاسو کولای سي چې خپل هغه کوم سی وی چې دا یا کوم اسناد چې تاسو د دندې ترلاسه کولو لپاره لیږلي دي هغه بیا تازه کړئ، د دوستانو سره اړیکه ونیسئ چې دا به د ستاسو ته د کنټرول او هڅونې احساس هم درکړي. نو هڅه وکړئ چې هر هغه احساس چې تاسو لرئ تاسې د ځان سره نوټ کړئ یا یې ولیکئ تر څو هغه فشار او عاطفي نرمتیا چې ده هغه راکمه سي. څلورمه ستراتیژي د مثبت فکر کول دي. مثبت فکر کول د ژوند په اړه یو خوشبینانه نظر دي. تاسو همیشه هڅه وکړئ چې مثبت هغه څه چې منفي دي تاسو مثبت لیدلوری وګورئ. که چیرې هر څومره منفي اوسئ تاسو یو مثبت اړخ ورته وڅړئ، یو مثبت اړخ ورته پیدا کړئ چې همدغه مثبت فکر کول د ژوند په هکله یو ډیر خوشبینه نظر دی چې د تجربو مثبت اړخونه باندې دغه مثبت فکر کول تمرکز کوي او دا ډول فکر بیا د رواني روغتیا د ښه کولو لپاره د ژوند د کیفیت د لوړولو لپاره هم ډیر مهم او ډیر ګټور دی. مثبت فکر کول کولای شي چې د سټرس او اندیښنې کچه راټیټه کړي، ځکه چې دا خلکو ته دا هڅوي چې د ستونزو پر ځای باندې د هغو پر حلولو باندې تاسو تمرکز وکړئ. همدارنګه مثبت فکر کول کولای شي چې د ځان باور او پر ځان باندې د اعتماد کچه رالوړه کړي او ښه اړیکې رامنځته کړي. نو هڅه وکړئ چې په هر منفي احساس کې هم تاسو د ځان لپاره مثبت احساس پیدا کړئ. په هر منفي کار کې، په هر منفي نتیجه کې، په هر منفي پایله کې تاسو مثبت افکار یا مثبت فکرونه پیدا کړئ. د ستونزو کچیر یو ډیره غټه ستونزه اوسه، تاسو د هغه د منفي اړخونو په هکله فکر مکوئ، د هغه پر ځای د دې ستونزې پر حلولو باندې فکر وکړئ چې څنګه په مثبت ډول سره کولای شئ دغه ستونزه حل کړئ. نو څلورمه طریقه همدغه مثبت فکر کول دي چې د رواني روغتیا په ښه کولو کې او د ژوند د کیفیت په ښه کولو کې، د ژوند د کیفیت په لوړولو کې ستاسو سره مرسته کوي. نو هڅه وکړئ چې د ژوند په هره برخه کې تاسو مثبت فکر وکړئ. په پایله کې بیا هم فعالیت دی ځان ته لیک لیکل. د نن ورځې فعالیت مو دا دی چې د ځان لپاره یو لیک ولیکئ. نو ځکه غواړم تاسو د خپل ځان لپاره یو لیک ولیکئ، تاسو په یو آرام ځای کې کښینئ او شروع وکړئ د خپل احساساتو او د هغه چیلنجونو په هکله چې تاسو ورسره مخ یاست. په یاد ولرئ چې خپل په دغه لیک کې خپل د بریا او خپل د ځواک او د خپلو قوتونو په اړه هم یادونه وکړئ. په پایله کې مثبتې او ملاتړ کوونکي پیغامونه ورکړئ. وروسته له دې بیا چې دغه لیک مکمل شي یو څه وخت ورکړئ، فکر وکړئ او په لیکلو کې کوم احساسات چې تاسو تجربه کړی دي چې دا فعالیت به ستاسو سره مرسته وکړي د خپلو احساساتو په اړه زیاته پوهه ترلاسه کړي او د ځان پاملرنې مهارت هم تاسو تمرین کړي. نو تاسو یو آرام ځای انتخاب کړئ، قلم او کاغذ راواخلئ، د خپلو احساساتو په هکله، د خپلو ننګونو یا چیلنجونو په هکله چې تاسو ورسره مخ یاست هغه په هکله ولیکئ، د خپلو بریاوو په هکله، او په پایله کې خپل ځان ته مثبت او حمایت کوونکی پیغام ورکړئ. نو دا فعالیت حتما ترسره کړئ. د نن ورځې درس مو هم دومره و. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یو بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو سره حضور ته حاضرې یو، تاسو ټول په یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
ستا دی بس نور مشتاق Let's go.